آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي د یو شمیر کسانو پیغامونه د مرستو په ویش کې د دوګونی چلند د غراز لوړو بېو او ځینو نورو بیا د خپل سیمو د ستونزو په اړه راته ویلي یو عام ستونزه د مخابراتي شبکو د کمزوري پوښښ ده دغه ستونزه په وار وار موږ ته راځي موږ څو ځله د طالبانو د مخابراتو وزارت له مسؤلانو سره تماس ونیو خو هغوی په ظاهره نه غواړي موږ سره خبرې وکړي په دې هیله چې دا ځل مو پیغامونه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي اوریدونکو تاسو به خبر یې چې د ښځو د حقونو فعال ظریفې غفاري چې په افغانستان کې د لومړنۍ ښځینه ښاروالې په توګه دنده ترسره کړې د جرمني د لوټر معتبره جایزه ګټلې دا چې دا څه ډول جایزه وه او ولې میرمن غفاري د دې جایزې وړ ګڼل شوې وړاندې درته په خبرونه کې له ظریفې غفاري سره ځانګړې مرکه هم لرو خو راځي په سر کې ستاسو پیغامونه واورو
سلام علیکم سلامونه ویل کرامات د اچین ولسوالۍ د شډل سیمه کې کمپاین راغلی د کوپنارو کمپاین او ډزې وکړي یو کس مړ شو شهید شو او یو زخمی دی دواړه پلار او زوی دی یو سر لګېدل او الله دې وکړي او بل په دامه لګېدل نو بازار سیالاتی وروره بس وروره دا ځان د کوکنارو نه ورته ځان مرګ ډیر خوښ دی ځکه چې بس هغه مولایان یې کنه چې ډیر چې بے سوره شي مردار روا ده اوس مردار ځکه ورته روا ده چې وروره نشته چا سره هیڅ شی هم نشته دی هیڅ حساب کتاب هم چا سره نشته دا کار وروره ده ولاکه سپینې اوبه مو ترسي او زه خپله باندې معذوره یم اینا را تصویر مې نه یعنې داسې چې د الله رضای مال ده څوک چې راکه زه خو معذوره یم کنه اینا تصویر مې نه هغه ما ته کوم ځای تاسو ما ته وکړئ زه ورشم چې مال یې راکانې داسې رښتیا الله رضا ده پاره هیڅ شی هم ولاکه څوک چاله ورکانې مسالہ دادا او بخی او مننه سلام
السلام علیکم ادبی ربی تاوری سلام نو نیک هلی وړاندې کوم دینګرهار د سپینر ولسوالۍ نه یادی کني ولیدا دا ویډیوګان مې تاسو ته لګیلې دي دا قسم طالبانو په برنامه کې و وشتل لدل تقریبا درې نفر مړ دي او ټول بلکی وګړې دي او طالبانو تر هغه دی و برنامه کې ټول بې ګناه خلک وشتل زما د ازادۍ راډیو دا وختونه د زما پیغام شیر کی
سلامونه د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته زما له لورپور چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه د زابل ولایت د سایګاز د ولسوالۍ د ارغنداب د سایګاز د ولسوالۍ د سردری په مکتب کې هیڅ یو شاګرد کتابونه نه مارکران هیڅ شی نه ورته رسیږي نه تختې نه پرشونه په خپل شخصي مصرف یې اخلو نو زما دغه هیله د ازادۍ راډیو له کارکونکو څخه چې د زما پیغام نشر کړي او لورپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې دغه مکتبو ته پام وکړي او تعلیم ته پام وکړي نو مننه کوم ټولو ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلام کوم او اوریدونکو ته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادۍ راډیو کارکونکو ټولو ته زما سلام زما د دروځي تقریبا شل ورځې پنځله سرځ د مخه ماته د واتس اپ د کمپنۍ څخه میسج راغی ویل چې ستا شماره برلاسه شوی ده پنځوس لکه غنی چې دی هغه ستا پر شماره باندې ختلې لاتری ده نو بیا ماته یو میسج هم راستولی و چې دا د واتس اپ د کمپنۍ څخه دی یو بل عکس هم ورسره راستول هغه مزه ته ست درواستو نو زما یله چې دغه تاسو خپل په رادیو کې او په تلویزیون کې خبره کوي چې زما ته خو دوه کار کړ چې نور مسلمانان ته ورنه کې او زما سر کوم څه هم کاری وکړل زما چې 2.5 لک روپیه اخیستې دي زه به تاسو ته شانګر دروازه ته دوی ماته راسته ولیدې
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو خبره اعلان وتا سلامونه وړاندې کوم خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ وي او داسې حجامې پرتنوي زه د افغانستان د پکتیا ازادي اریوب ولسوالۍ نه سره په چوپړ کې هم او ان شاء الله د طرفو امن امنیا د افغانستان اسلامي امارات ځانګړي کتابونه ډیر مننه امنیا د مخکې تیر جمهوریت په څیر هیڅ هم نشته جګړه او هغه سه خو صرف یو کار ده چې دلته صرف لګ اقتصادي لګ مشکل دی خوراکي ځکه سلو پیسدو کې شپته پنځه شپته پیسدا خلک بې وزل دي د خوراکي توکو وړو سامان دغه نه لري نو حیرن بنسټ نه مو هیله ده چې زر تر زره ده ورته وسپاري او والسلام.
سلامونه امنی کلی مومنی نن ګلاب د فکتیکا ولایت واز خو رسوالی د پټنی د کلو سیدون کيم نو د ماده ازادي رادیو لک کار کوم کې چې خدا یو وختنه ده چې دا د مو ګل سوالی وکیل ک واز خو تر وی ور مو می خوشامن دی له د ګل سوالی وکیت سره کوم مخابراتي شبکې شتون نه لري بهر حال ډیر ستړي مونږ کړی دی وزارتو ته کلی پیشنهادونه هم وړي دي په وار وار کوم چې په پکتیکا کې د موږ د مخابراتو رئیس ته د کیام عادل صاحب په نامه دې هم ډېر کوشش راسره کړی دی د امارت له مسؤلینو مې دا غوښتنه ده چې دې ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام. دا به م نه هېرېدونکی احسان وي له دولت سره. نو په دې باره کې موږ خپله وزارتو ته راسن زه تللی یم په دوه وارې تللی یم دغه د مخابراتو چې کوم وزارت ته په د وزارت ته ورغلم سیکرتر د بلال صاحب په نامه له دې سره م خپله راسنه م ورسره ولیدو پیشنهاد م ورکړو خبرې م ورسره وکړې نو دغه د انتنانو په باره کې دغه څلور پنځه ولس والي ډېر سخت ضرورت لري لکه دې له خوشامن وازې خاطر وې ورمومی داسې رادي ولس والي دي نو دا مې غوښتنه ده د امارت له مشرانو شکایت مهم نه ده بلکې خپل حکم د سرای کې
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې لري وړاندې کوم. عبدالعالم زیارمل یم د پکتیکا ولایت وازی خو ولسوالینه تاسو ته د پیغام پرې د موروره د ازادي رادیو له همکارانو څخه موږ ډېر خوشاله یو ډېر مننه ورڅخه کوو چې موږ پیغامونه خبروي او د موږ اواز ته انعکاس ورکوي او تر مسؤلینو پورې رسوي. نو د موږ غوښتنه بیا هم دغه سې دغه مخابراتي شبکې د وازی خوا تروي او د اول ممی ولسوالیو ته په ولسوالیو کې فعال سي وروره ډېر سخت پور سره په عذاب یو وروره له دغه مخابراتي شبکو د نشتوالي څخه. نو دلته څو وارې ورا ټیمونه راغلي دي د سروي ټیمونه راغلي دي سروي کړي د حکومت اسپانه تر سل زیات وادي سوي دي حکومت اسپانه سي تر اوسه پورې کوم عملی اقدام نه کړی. نو د مو غوښتنه ده چې باید عملی کار وسی او مخابراتي انټنونه فعال سي. والسلام دی پیغام دی نشریدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زین اللہ زہر الحمد اللہ خان شین وسلی خبر کوم زموږ خواته شان ګراند یو په بار سانه ده دا پیغام دی چې د طالبانو د خلکو ته چې د پمبا مې سګرانی کې دا شان ګراند دی پمبا ځانه ده.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ټولو ته د مو سلامونه یې اختر تیارین نو مرڅوی نه سو دا کرانه کرانی وګوره چې شخص تل کیژن وروره ورته په سوچ کې یو مننه جورجانی مو کوړ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټولو مسلمانانو عبادتونه صدقه نپلونه او خیراتونه کې قبول سي. زما د ټولو افغانو تجارانو او ټولو مسافرونو څخه دا اوختنه ده چې دا مبارک میاشتې چانس لاسه مور کوي او د ټولو غریب او بیوز افغانانو سره کومکونه کوي ځکه چې دا چانس هر وخت نوي دا ډېر مبارک میاشت او خپل مسلمانانو ورونو سره کومک وکي مننه خو خلري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالی شیز بخیر اس ازادی ریڈیو رکھا کون سے جہان میں نہ سلام و طول افغانان رونا تکوما زما دا نظر دی چې دا اسکولونه دی لسی په ملک دی جنجال نه جوړی دا ډیر یو ترتیب کار دی چې بل ملک خلک ومش کی گاډی هو اسکولونه دی لسی او هاي دا دوری ده نو دا اسکولونه دی باید لسی
بلی السلام علیکم د ازادي ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. نه هر دنه مخکې رحم الله امیری هم د تخار ولایت اشکمیشت ولسوالۍ څخه والله شوشکل. بس موږ خپل منطقه خپل تخار کې وضعیتونه ډېر سره خراب دي. هسې خلک توان د جامو د وچې میوې خرید نه لري. والله جنس ډېر قیمته سوی دی. موږ د عمارت نه غواړو باید پر دا دوکانو باندې په دا دغه باندې مرکو باندې کنټرول ولري. خلک هسې اقتصادي ضعیف دی، توان د ښسې شي نه لري چې وایاخلي، توان د اخیستو نشته ورسره، خلکو سره کاروبار نشته، زمینه د کاروبار نشته. باید عمارت نه غوښتنه دغه ده چې کله زمینه کار برابره کړي او د نرخ د کنټرول ولري، نرخونه راکم کړي. بس د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو اوریدونکو نه مننه داسې خبرونې لارې ته چې خوشحاله یو واقعا د ازادي راډیو نه واقعا خوشحاله یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. نن الحمدلله په افغانستان کې د اسلامي امارت د راتګ سره سم هر څه الحمدلله ښه شوي دي. امنیت ښه برابر دی، وضعیت ښه دی، او الحمدلله کاروبار هم برابر شوی دی. او هر څوک چې کاروبار نه کوي هغو ته هیڅکله کاروبار زمینه نه برابرېږي. او د هر چا کاروبار الحمدلله ښه صحیح برابر دی. او فقر او غربت هم الحمدلله تر ډېره کچه کم شوی دی. او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د بغران ولسوالۍ سره ستاسو اړیکې یم. ما د ازادي رادیو څخه دا هیله ده چې زموږ ژغ د طالبانو تر مشرانو ورسوي، چې دلته دوی تاریخ باندې هغه هغه مشران کره ناست دي، کشران را ایله کړي، هغه د هر چا په سرایون وځي. بلا دا نه ګورو چې په دې کې تاریخ په دې کې چې را سر سره ته ودرېږو زه تلاشي کوم. نو هغه دغه ته ورته نه یې خلکو ته ګروپ مابین چې جوړ کړي هم دوی ورځي په سرایو کې ولیدلي وایي موږ تلاشي کوو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د روزګان د ولایت د چرچنو د ولسوالۍ سم راګل پرشانی خبره کوم. زما د امارت د مشرانو څخه دا خواهش دی چې د ازمیر د کشي په بازار کې یو جامع پر نیمه پاتې ده، دغه را جوړ کړي، نو که ثوابونه به ډیر وګټي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت تم ساکلا ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېرې اوبه کښته دي. لوړو مشران څه دا غوښتنه لرو چې زموږ بند راوتړي او د سکلا ډامبر جوړ کړي. ډېر خلک په ستړیا په حالات کې دي، ډېر ستړي دي، غنم شی نه کوي. اوبه پر یو نیم سل دوه سوه متره دي، شی نه په جوړي. زیادې تاریخ کور علاقې یا دي دغه بندونه وشان وتړي. دا خلکو ته وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلام هم بعد سلام. د کندهار د شالکوټ په ولسوالۍ کې دا توضیح د ډبلیو سي په نامه چې کېږي ډېره سره بیا جسته د خلکو ته سم شیانو رسوي. ګر راوستې والا خلکو ته دا شیانو کوي، پاته د غریبان ګرد پاتې. موږ دا وایو چې دا نړیوال ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد رسول زابل ولایت نه زحمت تر کوم. ایا زه د طالبانو په نامه د طالبانو څخه ده پوښتنه لرم چې تاسو د ښځو مکتبونه بند کړي دي په شرحي حجاب کې، او دې تم تر امر ثانی پورې وخت یې ښیده. د امر ثانی خو معلوم نه ده چې دا تر آخرته ده، تر څه وخته ده. او تاسو د خپلې ښځې په خارج کې یا په قطر، دوبۍ، پاکستان چې در ځای نومونه بې زه در واخلم، ستاسې لوڼې، ستاسې خوندې په پوهنتونونو په کالجو کې دي، نو تاسو د دې لپاره یو شرعي چې هغه د قرآن مطابق د حدیثو مطابق ماته یو مسله وښیاست. او زه تاسو ته وایم چې تاسو حدود په خپلو قمندانانو یا په خپلو افرادو باندې جاري کړی نه ده، او د عامو خلکو باندې ته واخس یو عادي کار یې کړی. تاسو په درو وي او پر غوم هم حدود نه دی جاري کړي، او نه هم په ځمکه کې حدود جاري کړي دي. او زه دا پوښتنه د تاسو کوم ته واخس یو ماته یو شرعي جواب راکی.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو اکارو کار کوونکو ته. موږ دغه پیغام دی د طالبان ته چې هیڅ د ولس لپاره دوی هیڅ کار کړی نه دی. د ولس په نامه چې څه شی راوځي هغه دوی خوري. په دې شل کال کې موږ ته نه یو مکتب جوړ شوی، نه اوس جوړ شوی. ته کوم حقوق د ښځو ورکړی دی؟ کوم موږ حقوق هم ولا کرا کړی وي؟ تیر نظام هم ولا کرا کړی نه، ولا که مکتب را پاله کړی نه، ولا که په دې نظام کې نه مکتب نه شي. کوچنیان مې ټوله بې تعلیمه سوې، نجونې مې ټوله بې تعلیمې سول. همدا شل کاله کېږي هم موږ نه مکتب درلودی، نه مو ځای درلودی، اوس هم نه لرو. دا زما پیغام نشر کوي دا مشران ته. دا څنګه شریعت دی چې د غټو خلکو دپاره نه دی او د غریبو د مسکین دپاره شریعت شته؟ دا پایله ډېرې خرابې څه د دې. مشران ته زما پیغام دی چې خپل پر نفر باید دوی دغه کنترول راوړي. که دا رکن کیسې شروع دا عمارت به ځان ډېر ژر ړنګ سي.
السلام علیکم دی ازادي راډیو محترم او رهبری ته او کارمندانو ته. ما په واتس اپ باندې تلیفونونه وکړو چې وکی نک زما یو پیغام ده دغه د افغانستان اسلامي امارت چې کوم فرمان صادر کړو د شخصي خصوصي بانکونو باره کې. نو هغه بانکونه خو اجرات نه کوي. بعضې لا داسې بانکونه دي پکې چې دغه لیست کې نشته. ده نن ورته ما خپله مراجعه کړې وه میوند بانک ته. هغوی وایي چې په دې لیست کې مونږ نه یو شامل او مونږ ترنه مباره یو، یعنی دا فرمان په مونږ باندې نه تطبیقیږي. دا په دې باندې مونږ نه پوهیږو چې میوند بانک سره د مونږ حساب ده. هغوی مونږ ته دروغ وایي او که اسلامي امارت دی په دې لیست کې نه دی راوستی، څنګه میوند بانک په دې لیست کې نه دی راوستی؟ دا څنګه خبره ده او څه موضوع ده په دغې اړه؟ ازادي راډیو نه مونږ غوښتنه لرو چې دغې باره کې معلومات واخلي چې څنګه میوند بانک دی لیست نه مباره ده. میوند بانک وایي چې مونږ په پخواني سیستم کې یو. ډېره مننه، تشکر.
سیف الله صدیقی د کندهار ولایت څخه. په افغانستان کې د جرمونو کچه تر بل هر وخت په افغانستان کې زیاته سوې. یوازینی علت یې په افغانستان کې د کار او روزګار نشتون دی. کله چې کار او روزګار نه وي په یو ټولنه کې، نو هلته بېوزلي زیاته وي، غربت زیات وي. خلک نشي کولی په هغه ټولنه کې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو د دې لپاره چې خلک خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي، د خپل عیال لپاره یو څه پیدا کړي، نو دوی بیا د مختلفو جرمونو ته مخه کوي. او همدا علت وي چې کار او روزګار نوی کله چې کار او روزګار نوی، نو خلک مختلفو جرمونو ته مخه کوي. نو ځکه په افغانستان کې د جرمونو کچه زیاته سوي او کچیر دغه بیکاری او کار روزګار د کار او روزګار نشتون همداسې دوام ولري، نو ممکنه ده چې په افغانستان کې به د جرمونو کچه هغه خپل اخري حد ته ورسیږي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې لچې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسیدلی وي. او کوم ستونزې مو چې یاد کړي د غوستونځو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 21 21 201.
د خځو د حقونو فعال ظریفه غفاری چې په افغانستان کې د لومړنۍ خزینه خاروال په توګه دنده لرله، د جرمني د لوټر معتبره جایزه ګټلې. ظریفه غفاری د 2013 او 2021 کال ترمنځ د میدان وردګو د مرکز میدان ښار خاروال و. هغه اوس په جرمني کې اوسی. د لوټر جایزه د جرمني د 14 میلادي پیړۍ د مشهور عیسوي دینی عالم او فیلسوف مارتین لوټر په نامه نومول شوې ده. لنه موړی سره زما همکار احمد تکل د امریکا کړي.
دا جایزه هر دو کالو کې د جرمني لوټر سيټيز په نوم کوم خارونه دي، زینو هغه فعالونو ته فعالینو ته ورکوي چې هغه په د بشر د حقوقو او فری سپیچ په برخه کې کار کړی وی او یا هم لاسته راوړنی ولري. سکهال دا جایزه افغان میرمنو ته مختص شوی وو چې دا غوی په نمائندګي ماتر لاسکه.
د دې جایزې اهمیت له نقدي پیسو نه ورهاخوا ستاسو لپاره څه دی؟
طبیعي دا جایزه په داسې وخت کې د افغانستان میرمنو لپاره مختص کیږي چې متاسفانه لکه څنګه چې اړتیا یې دی د نړۍ سپام د نړۍ هغه توجه افغان میرمنو ته نه دی. افغان میرمنې په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د تعلیم له حقونو نه نیولې تر ټولو هغه نورو حقونو چې د هغوی هغه بیسیک فنډمنټل حقونه کیږي تر پښو لاندې دي او نقص کیږي. نو د دې اهمیت ډیر لوړ دی ځکه چې دا ثابتوي چې افغان میرمنې لا هم شته، لا هم په ځینو برخو کې، لا هم نړۍ کې دوی ځلیدای شي او د دوی غږ اوریدل کیږي، بل خصوص د دوی د غږ د پریزنت کولو لپاره د بهترین هغه کیدای شي، چانس کیدای شي. او د دې جایزې تر ټولو مهمه هغه ماته هم دا و چې د یو سټیج و چې ماته نه استفاده وشو کړی تر څو د افغان میرمنو غږ ریپرزنت کړم.
تاسو تر اوسه پورې هم د افغان میرمنو د ملاتړ هڅو ته دوام ورکوي اوس چې په جرمنی کې یاست؟
بالکل هو، زنه یوازې دا چې په غنو ایونتونو کې غنو برنامو کې غړون کوم ترسو د افغان میرمنو غږ ریپرزنت کوم. بهر حال په افغانستان کې زماده انجول لاري ذکر کوم او د انجو هم ز د خپل شخصي هغه لڅایت چې د خپل کتاب په خرڅلاو کې لا سره وړم دغه لاري فند کوم او کار کوم د میرمنو سره. د دې ترڅنګ سوچ کوم دا ډیر اړینه ده چې دغه میرمنو غږ ووسیږو، بل خصوص مونږ چې هداقل لږ څه پراخ فضا لرو او پراخ امکانات لرو، نو د دې استفاده د هغوی په ګټه ده. زموږ نه یوازې چې وظیفه ده بلکې مسؤلیت هم دی، نه یوازې دا چې د اوس لپاره، حتی راتلونکي جنریشنز لپاره هم. چنان
د طالبانو حکومت ستاسو د دې غیر حکومتي ټولنې د فعالیت پر وړاندې تر اوسه پورې حکومت مشکل نه دی جوړ کړی؟
متاسفانه چې ځینې ستونزې شته دي، لکه د میرمنو د کار پر وړاندې خنډونه، هغه د ټولنې د ټولو انجوګانو او موسسو په کارونو باندې اغیزي لرلې، قیودات اغیزي لرلې. خو بیا موږ هڅه کوو چې کمیونیټي کې کار وکړو او د کمیونیټي په همکاري، په خپل د عام ولس په همکاري باندې کار وکړو. او تر ټولو مهم موږ په ډیر غیر سیاسي هغه باندې کار کوو، طریقه باندې کار کوو. زموږ هدف فقط او فقط د میرمنو اقتصادي توانمندۍ او د هغوی لمرنۍ ابتدایي تعلیماتو ته لاسرسی دی، بل خصوص د کونډو میرمنو لپاره خدمات دي چې وړاندې کیږي.
مننه. په پای کې لطفاً راته ووایي میرمن غفاري چې په بهر کې تاسو ډیر افغان فعالان، مخصوصاً هغه میرمنې چې د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې پخوا کار کړی او اوس هم ویلې دي چې کار کوي، تاسو یو ملګرتیا یو یووالی سره لری، یعنی په تماس کې یې لی او بل سره د دې لپاره چې خپل حادثه مو ګډې کړی؟
بالکل هو، مونږ افغان میرمنې خوشبختانه د ټولو هغو نورو لګکیو او ډلو ټپلو نه هاخوا، بل خصوص د نارینه او نه هاخوا ډیر سره په اتفاق یو کار کوو. زمونږ هدف فقط او فقط افغانستان دی. په افغانستان کې د ټول افغانانو ژوندانه، بل خصوص افغان میرمنو ژوندانه ته توجه، بل خصوص د غوی غږ ریپرزنت کول زمونږ هغه اصلي اهداف نه یو دی چې په ډیر ګډ هغه باندې کار کوو ور باندې. او زه خوشاله یم چې حداقل ویاړم چې حداقل یو له دغه میرمنو نه هم زه یم.
د افغانستان د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاري و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام آباد. زه محمد اوتیما د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د برنګ د کلي سره ساس سره په تماس کې یم. وروره، موږ د امارت څخه غوښتنه ده چې دا موږ کلی ډېر پراخ کلی دی او نه یې کلینیک شته، نه یې مکتب او داسې شته، او نه داسې واکسین مشکل ته راځي. نو موږ د امارت څخه دا غوښتنه ده چې دغه درغلي چې پشکې به دا واکسینو کې دغه د دندې زه ګوښه کړې ده کښېنه چې پشکې او پر ځای اوس سم کسان بل مقرر کړي.
السلام علیکم، زه نصیر احمد د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ زه درسره په اړیکه کې یم. دغه د درمور د منطقې ډاکټران خو نو داسې سره خراب شوي دي. بالا خو ماس په نامه ډاکټران دي، دا د موسیه ډاکټران کبریز ورولې هم دوی بس د دې ځای کې څکللی کندهار ته مریض سم دغه نه کوي او سراتیر سره نور هم کار سم نه سره کوي. والا خو دغه د اسلامي امارت مسلم ته دي دا زما غږ ورسېږي. دا مفتکې دواخانی دي یا بندې کړي یا دې سم ډاکټران راولي دلته دی ودرئ. دا د هلمند ولایت د کجکی ولسوالي او د خټکي په سیمه کې دا کلینیکان فعال دي.
چوار و چوار سی یوه میله خلک پر اټولی منګر چا ته نیم پای کټ ګولې نه ورکی. اول خوار نه پر پیدا کیږي، بیا چې پر پیدا سوار د سم مریضو د خراب مریضو مثال د تکړه مریض پرخ نه سره کوي. ګورته بس دوی دوی دانه ګولې په غچی غچ کی ورکی. ادا څه ماسید تش په نامه ډاکټران دلته موږ شنه ولې دي چې موسسه د خلکو خدمت کوي. دا خو یا پسې واخه یا تر دغه نو کوي سم کوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سئ. شمیره ده 00422114201.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0.25 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
تاریخ ندی قربان شمعی وطن زد کوه تاریخ دیوان شمعی وطن لوړ تاریخ ندی قربان شمعی وطن زد کوه تاریخ دیوان شمعی وطن لوړ تاریخ ندی قربان شمعی وطن زد کوه تاریخ دیوان شمعی وطن زده کوم تاریخ دیوان شمعی وطنای
ور تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن
آزادی ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکل د خبرونی کوربه تاسو ته راغلاستم. ملیحا نوری هغه افغان انجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. هغه نوری د ملیحې اکاډمي په نوم یو ډیجیټل ښوونځی جوړ کړی چې هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړي. د ازادې میلما په نننۍ خبرونه کې له دې افغان سره چې د راتلونکو لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري، په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. له ملیحې نوري نه مې د مرکې په سر کې پوښتلې دي چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني.
سلامونه اونې کې هیله تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زه ملیحا نوری یم، د ملیحې اکاډمي بنسټ ایښودونکې یم. زه په کابل کې زیږیدلې یم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړی او بیا ثانوي او بیرته پوهنتون مې په کابل کې ویلره. او بعد له دې نه چې دغه تغیرات د رژیم راغی او نجونې ونسوای کړی چې دوی مکتبو ته ولاړ شي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیول چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خنډ چې دوی د تعلیماتو مخې ته راغلی دی د په یو نحوه یې مونږ جوګریو سکړی او دوی وسې کړی خپل درسته ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحا اکاډمي مونږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې د دوم صنف نه تر دولسم پورې کولی شي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیحې اکاډمۍ په باب یو څه نور هم راته ووایاست، د چا په مرسته جوړه شوې، څومره آنلاین شاګردان لري، څومره ساحه کې شاګردان لري؟
ملیحا اکاډمی اول آیدیا د ما خپل و، بیا ما سره بعضې دوستان چې هغوی د ما خارجي دوستان دي هغوی ما سره مرسته وکړه، یا د ما تخنیکي برخه کې چې کوم همکار مې ده هغه عرب ده چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلاتفارم جوړولو کې مونږ سره مرسته وکړه، او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشل سپورټ د اکاډمي ته ورکوي هغوی هم مونږ سره د برنامه کې ده. او د مونږ په اکاډمي کې اوس تقریبا شپږ سوه نجونې مونږ سره راجستر دي.
شپږ سوه نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دوی ټول به آنلاین سبق وایي، او د بیډیګري دوی پلاتفارم ده چې د بیډیګري له طریق به دوی خپل درسو ته ادامه ورکوي، او د دوی پروسس نمرات هم کېږي، او دوی ارتقام له یو صنف نه بل صنف ته ارتقام مومي، او کړای سي چې بیا لکه نیشنل اگزام ته یا پوهنتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسیږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي، خو 50 نجونو شاوخوا مونږه غ نجونی لرو چې دوی په ترکیه کې میشت او په ایران کې او په ازبکستان کې میشت افغان نجونی دي چې دوی هلته قانوني اوراق د شان هغه سوی نه دي، نو دوی په نسی کړی هلته مکتب ته ولاړ سي، بیا هغه نجونی هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول که ما اماغ افغانستان نشروع کرده و او از اول نجله همه چی افغانستان که دنه نه وزارت معرف ما تا اجازه را که ده آنلاین تعلیمات و زکا کلا چی مکاتب بانسه بیادوی دیده پلار تاوی چی بدیل دیده پیدا که او اماغ ده تعلیمات بدیل بخش بیادوی ویل چی حقا مکاتب او یا حقا ارگنایزیشنز چی ایده ورتیا لری چی آنلاین تعلیمات ورانده که دوی کرایسی چی آنلاین تعلیمات وران دکری. خو کله چې ما بیا ایده هغه واخیسته، جواز د شام می واخیسته، بیا غینه پس فکر کوم کوم څه تغیرات د نن په وزارت کې راغله، بیا دوی بیرته اجازه رانه ک. نو هغه لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و، وس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو ایدی مونږ د سی جوړ کړای چې هغه د دوی د پخوانی سنفو د اساس نمبر په اساس ده، یعنی کله چې کاپ کوم تغیرات راځي او لسره سره مکتب شروع شي، بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني، بیا مونږه ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غونډ شان اما غیدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای شو چې بیا دوی وسی کړی او تخول درسونه کوي غواړي او تیم دا ورکی.
تاسو ویلې چې شاوخوا شپږ سوه نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، که مثلا نور تقاضا وي یا نور خلک وغواړي، نور نجونې وغواړي چې په دې ښوونځي کې درس ووایي، تاسو ظرفیت لرئ ورته؟
دقیقاً مونږ ظرفیت لرو ځکه پلاتفارم ان لمیټډ د شاګردو گنجایش لري، خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده. مونږ فلحال لپاره یو خو دا ده چې مونږ اوس پایلټ مونږ مخې ته وړو دغې شپږ سوه شاګردانو سره، او دا پایلټ مونږ به درې میاشتو لپاره وي. بل له دې چې پایلټ مونږ تمام سو، بیا مونږ ټارګېټ د خپل تعلیمي کال لپاره درې زره نجونو ته نیولی ده. اگر چې تقاضا زخته ډېر ده ځکه وام نه بعد قوند نجونو فکر کوم یو میلیون نه بعد څه ډېر کټ اپ ورته د سنجونی چې دوی دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي، نو تقاضا دې ته زخت ډیر ده. خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو، خو کاپ د تخنیکی له لحاظه ملها اکاډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې، خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نورو نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري
فلحال لپاره. مونږ جدید الشمول نه منو ځکه ما وایل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړی، پایلټ د درې میاشتو لپاره ده، او پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردان سره مخې ته وړو. کله چې مونږ پایلټ تمام سو، مونږ خپل د نه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبت او مونږ کړای شو چې دې ته ادامه ورکړو، بیا د مونږ ټارګېټ د تعلیمي کال ته درې زره نجونې دي چې دغه درې زره نجونې به مونږ کور کولای شو. تر هغې ډېر به مونږ نه شو کور کولای.
پایلټ نه مقصد ستاسو دا دی چې دا یو ازمیښتي دوره ده؟
دقیقاً دا زمونږ ازمیښتي دوره ده چې دا ازمیښتي دوره تمام سي، بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغې کیفیت مونږ کولای شو چې هغوی سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو که نه. نو هغې نه پس بیا درې میاشتې پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تیر سه فبروري مارچ نه پس بیا د مونږ هغه شروع کېږي، رسمي صنفونه شروع کېږي، بیا هغې ته مونږ درې زره شاګردان ټارګېټ کړي دي.
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه، دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ؟
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي، یا د بی ډیګري لخوا اخلي. بی ډیګري تر دې دمخه پانتونونو ته یې صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري ده د دنیا په سطح کې، یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د هماغې بی ډیګري لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي. او دوی بل ډیګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې مونږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي.
اغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ؟
ابکا بک ال ال سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړای دا، او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا، او دا غوي نصاب موږ تطبیقو او شاګردان کړای سي چې بیا بعد دین چې خپل ازموینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي.
دا ابکا بک چې تاسو یادونه وکړه، د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره مونږه قرارداد کړی او د دوی هغه تعلیمي نصاب مونږه تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به د دوی وي، خو ژبه او دینی تعلیمات به د مونږ لخوا دې سره ترکیب شوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب مونږه جوړ کړی. نو هغه مونږه تطبیقو په شاګردانو باندې، او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکوي او کامیابیږي، نو دا مکتب بیا د دوی اسناد تصدیقوي او ډیګری دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلی شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساينسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږه بعضی نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږه شروع کړی دا هغه تقویتی صنفونه دي. مونږ تقویتی صنفونه یو د زبی صنفونه دي، او بل ټیکنالوژي لټریسي ده او د سره ترڅنګ موږ د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکي د ابکا بک له خوا نه ورکول کېږي. هغه کمپیوټر سنفونه دوی ټول د ډیګري کور کوي. نور مزامین چې دي نور هغه هیستوري دا شاند چې هغه د دغوی د نصاب په اساس هغه ټول مزامین تطبیقیږي. فقط ورسره ترکیبي مزامین د موږ پښتو ژبه د دري او دینی تعلیمات چې موږ پکې ګټ کړی ده.
دینی تعلیمات یا د پښتو ژبې یا د ټکنالوژۍ او کمپیوټر درسونه چې تاسو پکې کې ورزیات کړی دي په اصلي اساسي نصاب باندې، دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مزامین دي؟
وو هغه د اوسنی نصاب مزامین دي. فقط کمپیوټر چې دا کمپیوټر د افغانی نصاب په اساس نه، هغه به ډیګری خپله، چونکه هغه پلیټ فارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغه خپله دغه د کمپیوټر زده کړې ورکوي په اصل توګه کې. نو د موږ شاګردان ته بیا د کمپیوټر درسونه د هغوی لخوا ورکول کېږي او تصدیق هم د هغوی لخوا کېږي. چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګري اخلي، هغه ډیجیټل ډیګري دوی هماغه خپل د کمپیوټر لټریسي نه اخلي چې به ډیګري نه اخلي.
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو ښوونځي پرانیزي، له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس به نجونې وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي؟ یعنې دا رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یوازنی ځای کې چې دا مکتب دې اسان نه منل کېږي هغه د نن افغانستان کې ده. موږ دې ته مخکې له مخکې نه تدبیر نیولای دا چې که مکاتب خوشیزي او بیرته انجونې وسي کړی چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکړي، نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې موږ دوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړی ده. نو کله چې کا حکومت یې موږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په تر باندې، نو هغه وخت موږ کړای سو چې بیا دوی هغه نمرات او د دې پروسس وزارت معرف ته موږ د دوی د اساس نمبر په اساس موږ وکړو او دوی وسی کړی چې د افغانستان دننه هم خپل درسونه ته ادامه ورکړي او بیا پانتونون ته او نور اکاډمی ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به له دغه شپږ سوه نه زیات نجونې تاسو وکولی شئ چې په خپل ښوونځي کې په دې ډیجیټل ښوونځي یا ملیحه اکاډمي کې ثبت او راجستر کړئ؟
د موږ د پلان په اساس موږ د اپریل په اول کې موږ جدید الشمول بیرته له سره شروع کوو. د هغوی برنامه او جدید الشمول په زیروف موږ بیرته له سره نیسو. خو تر اپریل پورې موږ همدغه شپږ سوه نجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا د مون تعلیمي کال به په خیر سره د اپریل په اول کې شروع کیږي او دوی هغه جینا کولای شي چې بیا په حساب بیا د دوی هغه اکاډمي کې شروع کیږي او دوی هغه جینا بیا کولای شي چې هغه د خپل درسو ته ادامه ورکړي. او هغه اول د اپریل نه موږ بیرته جدید الشمول په زیرو شروع کوو.
ملیحه اکاډمي د اوس لپاره ډیجیټل ښوونځی دی یا آنلاین ښوونځی دی، په راتلونکي کې داسې پلان لري چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کړي؟
ان شاء الله کومه امکانات درلوده کې ته موږ پلان لرو چې موږ په آینده کې دیتا د لوړو زده کړو برخه هم اډ کړو، ځکه هغه ته هم اړتیا ستا تاسو اوسنی حالات په افغانستان کې وګورئ نو زخته دې ته ډیر زیات ضرورت سته. خو فلحال لپاره کوم پلان چې موږ لرو هغه فقط وب نه تر دولسم صنف نجونو لپاره ده.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي، د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف د مونږ د باز ان جی او لخوا پرداخت کیږي. قطر فاونډیشن دا او نور خپل یونیسف هم په دې کې په یو نحو کې لګځ د نن ادب هغه باز کومک دوی مر سره کوي او بل مونږه ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږه خرڅ کړی وو په دوبه کې د یو ایونت نیول سو او چې کوم آرټ چې مونږه سټوډنټس نه د شاګردان نه ټول کړی وو بیا هغه آرټ مونږه الته ډیجیټل آرټس الته په نمایښ کې کې خدا او هغه خرڅ ک او دغه هغه کوم فن چې هغه تر ټول سو دغه پیسې هم دوی په تعلیمات باندې مصرف کیږي ځکه دوی ته د اکاډمی لخوا ام انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کیږي او هم هغه لپټاپ یا آیپاد او یا هم موبایل چې د اکاډمی لخوا ورکول کیږي چې تر څو دوی خپل درس ته ادامه ورکړي نو د هغه لګښت بیا مونږ د هڅې تمویلو یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅو او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره کار کوي هغه یې لګښت ورکړي
اغلی نوری اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصرف څومره لګښت راځي
په مجموع کې چې کوم مصرف مونږ ته راځي هغه د کال 3 لک ډالر شاوخوا کې تخمین سوی ده چې هغه کې بیا ایدو یا مواد د انټرنیټ مصرف د لپټاپونو مصرف او د اساتید معاش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړین دي دغه ټول چې مونږ سنجولای ده د 3 لک ډالر په شاوخوا کې راځي د کال یاو تعلیمی کال لپاره او هغه فقط هم دغه شپږ سو شاګردان ته ده که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته
د مونږ اساتید ټول فلیپینیان دي فقط کوم اساتید چې د پښتو ژبې او دري او دینی تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي
ولې فلیپین
ځکه چې دا ابیکا بک ال سی سره چې مونږه قرارداد کړای دا دوی خپل برنامه د فلیپینیانو په ترو باندې تطبیق کوي نو هغه لپاره اساتید دغوی لخوا مونږ ته راکول کیږي تر څو دا برنامه په هغه ډول چې دوی خپل یې غواړي په هغه ډول تطبیق شي
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو
زه په خپل استاد پاتې ما په افغانستان کې او هغه اکیډمیک بک گراوند ناراضم د ما سره کار شاګردان سره دوامدار و از زه پیږم چې په افغانستان کې یو جلی ته د مکتب نه لوړه نور څه نه وه هغه یوازینی جای و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید یې درلوده او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواښي مکاتب به دوی نجونې ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي او زه په هماغه وخت کې ما په یوناما کې از ولنټیر کار کوله نو موږ دې ته ډیر خوشبین و چې مکاتب به خوشی کیږي ځکه دوی وعده ورکړه چې په درېم حمل کې به دا مکاتب خوشی کیږي خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند شه نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلی نن به څونه نا امید شوی او که یو څوک یو افغان دوی ته هغه د امید دریچه خوشی کولای شي او یو څه کولای شي او چونکه چې دغه پندامیک ټول ته یو ازمایښتي دوره و او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنی دوره کې خو مونږ هغه آمادګي نه درلوده خو دویم دوره ته چې کله بیا د لاکډاون شو هغه وخت بیا مونږ د واتس اپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله نو اې دې تجربه ما یو څه درلوده فقط واتس اپ کې مشکل دا و چې مونږ لکه unlimited shagirdness va ya dawalai aw ya da be control level bi avte muntab sakht wa no asl ki da idea ma vijina wa khiste chi ide tajruba ma dalu da ma va kha ka dui ne secret chi fiziki ma katab talarsi ad aqal mun gaide pa badil dui ta aga online sinfuna barabar online su chi dui khul koro ki khul dars u tay da ma war ki no ide aga nazariya to shan la vijina ma taragla aw ya ma pe karo ka aw ya ma wa chi za ya gat platform ki da de si jur ku chi مونږه و سکرای ام ټایم پکې منیج منیجمنت مونږ تاسانی ام د شاګرد کنټرول لیول مونږ تاسانی او هم درس دوی په صحیح توګه وای ځکه واتس اپ کې یو مشکل لته شاګرد نه سي کنټرولولای خوده سنفو کې بیا مونږ څنګه دا پروګرام کړای دا چې شاګرد تر څو چې د نن نه کورس خپل پاس نه کی سبا ته د تا کورس نه خوشی کیږي نو اخر فارغه خپل یو د سه
پښ د شاګرد ته یو فشار غوندې دا چې شاګرد باید نننای درس په خپل ایوي ځکه چې بیا سبا درس ته د تصنف نه خوشی کیږي. نو هغه لپاره په هغه لوړه کې چې موږ فکر وکړو او بیا هم دا پلیټ فارم جوړ کړو او باید دا وایم چې دا اولنی میتاورس مکتب ده د دنیا په سطح کې. اولنی میتاورس مکتب ده، مجازي مکتب ده چې ایده په دننه چې تاسو نه کېږي تاسو فکر کوئ چې یو مکتب کې د نسوي یي خو مجازي په توګه، یعنی موږ اغلب لرو، موږ کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاپ لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا موږ ایپاپ لخوا ایپاپ کې دوی ته اپلوډ کړی ده او دوی موږ جینه بیا هغه کتابونه اخیستلی سي. او هغه شاګردان چې بیا موږ سره لوړې نمرې لري یا د سوالونو لکه څه ډیر دي بیا دوی ته مونږه ان اف ټی هم کریټ کړای دا چې دوی هغه کریډټس ټولېږي بیا دوی د هغه په مقابل کې کرایس زاد نه کتابونه ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد ضرورت لري هغه هغه سره تبدیل کړي ځان ته واخلي. نو ائیډیا په کل کې دینا پیدا شوی چې ما دا یو تجربه درلوده مخکې.
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغه خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي. تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وي؟ آیا له ښوونځي نه هغه وخت محرومه شوی وي؟
نه نه، هغه وخت ډیره وړه ما خو له ښوونځي نه نه محرومه شوی. زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایي دروس شروع کړم او ما دلته درس ویل. خو دغه دویم دوره کې د ما د کور د نه د ما وریرونه دي، نو هغه تازه هغه ځوان نه غواړم چې کوم ما خپل تجربه کړی نه و. اغه یم بایسته چې ماته یو اغه احساس راکې چې نه زبایت یو څه وکړم د انجونو ته. اول څنګه چې ما وویل د ما سر کار ام دغه شاګردانو سره ځکه چې استاد فاطمه ما او ما انجونو ته درس ورکوله، نو دغه هون چان بایسته او زه خپل یو تجارب غواړم تاسو سره شریک کړم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل شي زه معمولا چې نوې صنفو ته زه ما بیا خپل شاګردان ته وایم چې یو ورق وباسي او د کې خپل ویرې ولیکي. نو زه د شپږم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله، زه لاړم د شپږم صنف د نجونو صنف هلته لاړم. مالې تاسو خپل ډار دی کې ولیکي او معمولا چې څوک خپل هغه ویرې لیکي بیا زه وایم چې اوس دغه ویرې تاسو په کاغذ کې ده دا ورسی په کثافت دانی کې واچوي ځکه تاسو اټس ویر نه لري. د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د چې هر جلې لیکلای و چې د مونږ ویر ادا چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای. او هغه ورس یوازې نه ورس چې ما خپل شاګرد ته نه سوې ویلای چې تاسو خپل ویر کثافت کې واچوي ځکه هغه ویر ته نه غوې نه دلودله. هغه ویر هر یو استاد دلودله، هر یو افغان مور، یو افغان خور او یو افغان پلار دلودله. نو هغه ورس ما وایي چې د سینې چې ځوان کې سي او چې ته دغه شی ته ځواب پاتې سم ځکه چې یو عجیب غریب حس ما ته راکا. اما غیر از ما تصمیم ونیول چې نه زه به دوی ته یو بدیل لار پیدا کوم ولکه ټول انجونې زنه سم کور کولای، حداقل که څو هم کور کولای سم. خدای دې کې شپږ سو پنځه سو، خدای دې کې زر یا یو زر یا څونه هم چې زه کرای سم. نو دغه به ما ته یو ډیر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړو، دغه نجونې اوس وای کړی چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی ادامه ورکړي. او دا په خپل ذات کې یو امید ده د نجونو ته. زه دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم، د دوی میسجز چې کوم ما ته دوی استوي هغه کې زه دوی خوشحالي ګورم. او هر یو وی ما ته لکه داسې وای چې مونږ ته دغه اکاډمي د یو امید په توګه ده او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږه رڼا ته راوستل. نو دا په خپل داسې یو ډېر ښه حس ده چې فکر کوم ارزښت یې لري چې سړی ورته کار وکړي.
په هغه ورځ باندې چې تاسو انجونو ته ویل چې خپل ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا په کثافاتو کې واچوي، په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه؟
دقیقا د مام عین شی ویره وه چې داسې ونیسي چې دا انجونې ولیکي چې موږ بل کال ته مکتب ته تلای سو که نه سو تلای. ځکه که ما وویل ما داسې فکر کوو که دوی ورق کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي ځکه دا د ما خپل یو له ډېر
غټو ویرونه و مخبل درس ویله مخبل پانتون می خلاص کړی غون چن خو ما ویل دغه شی بیا زه خپل ورو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغه حق نه مستفید نه سي. یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق د ارتباط کې وم نو د ما له ټول نه غټ ویرم دا و چې خدای ونه کړي داسې ورځ راشي چې دوی ونه سي کړی. او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د وام صنف نه وروسته نه سي کړی چې خپل مکتب ته لاړ سي.
د داسې یوې ورځې اټکل کولای شي یا هیله لري چې ملیحا اکاډمي تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملا په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزي؟
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوسنه که هر یو ورځ زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي. افغانستان هر کور کې ذاتی دا ډار نه وي دا ویره نه وي که مکتب بند سه که فزیکي مکتب نشته د مونږ نجونې ذاتی مکتب نه دي شانه شاته پات کیږي. ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی کار مې هم کړی دا زه پوهیږم چې دا بیرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی دا او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچې لوړه کړې ده چې په کم عمر کې وسودونه ډېر زخته ډېر زیات کیږي. نو دغه غون شاینی دی بایس کیږي چې دغه اکیډمي باید په فزیکی توګه هم هغه ورځ چې امکانات و په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم او ملیحا اکیډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسیږي چې هلته ذاتي هر څوک اوسي کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي. او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم دا ځکه اکیډمي ده چې دې سره باوجود د دې چې مونږه دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده لکه لږ مخکې چې ما یاد که کمپیوټر لیټریسي ده اشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي او د هغې یو مهارت زده یي چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان په وسې کړی چې یو شی جوړ کړي. نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندېږي که پوهنتون بندېږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي دوی وسي کړی یو ځان ته متکي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته مونږ وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړي؟
فکر کوم دا خبرې ما خپله مرکه کې کړی ده چې که یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوه کوي نو حکومت خپله د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایسي او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي. او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه دي خو نه پیغام والی کار پکې نه کوي چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي د خپل د خلکو او د حکومت په منځ کې ډېر لوی واټن رامنځته کړی ده او دوی که غواړي چې دغه واټن د منځه لاړ سي باید دوی نجونو ته د هغې د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیحې نوري له تاسو ډېره مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خالات ټول شي سی وي
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې جوړ صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي حال چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
شرمی کما وتلای نشم پاران دی دا شو مزړګیان نن راغلی می شونا
ماری گی دی نادان دی زار شما زرگیان را غلی می چونان دی گورم شرمی گو ما بدلائی نشم باران